سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستنګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 402 نوي کسان وژل شوې دي اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 50 خزي هم شامل دي د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دا له 2000 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې ښاغلي ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي تاجکستان وایي د سږ کال له جنوري تر اګست میاشتې پورې افغانستان او ازبکستان ته څه باندې 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا صادره کړې د تاجکي رسنیو د راپور له مخې تاجکستان دا اندازه د تیر کال د ورته مودې پرتله 3.3 یا نږدې 3 میلیون ډالره کمه ده د دې مودې په لړ کې د تاجکستان د برېښنا تولید شاوخوا 15.4 میلیارد کیلو وات ساعتونو ته رسېده چې له دې شاوخوا 1 میلیارد کیلو وات ساعته یعنې 6.5 سلنه صادره شوې د برېښنا 80% صادرات افغانستان او پاتې 40% ازبکستان ته شوې دي د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوی لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر دریږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي د جمهوری پال ګوند استازی جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړي فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې بریښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤلانه ډول نه کارول کېږي د افغانستان د پخوانی ملي اردو دوه افسران د متحدو ایالتونو د اریزونا د شپ کراسنګ د سیمې په سالت ریفر نومي رود کې ډوبه او مړه شوي 25 کلن عبدالمصور خالقي او 20 کلن سلیمان ناصري چې د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له وخت رسېدو وروسته امریکا ته کډول شوي وو تېره چهارشنبه په سیند کې ډوب شوي وو په اریزونا کې د کډوالو د مرکز مؤسس جولیانا لارنسن د فونکس فاکس لاس رسنۍ ته ویلي نثاري او خالقي چې د تر زامن ول طالبانو راوتختیدل خو دلته له دې تراجیدۍ سره مخ شول او په سودان کې په تیرو 2 میاشتو کې لکتر لگا 388 کسان د کولرا په ناروغۍ مړ شوي د روغتیایي چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده د سیمې پروستیو کې سختو بارانو او سیلونو ځپلي د سودان د روغتیا وزارت پرون وویل دا ناروغي د هیواد له 13 ولایتونو څخه په 10 ولایتونو کې خپره شوې خو تر ټولو زیاتې پېښې په ختیځو ولایتونو کاسالا او القزارف کې ثبت شوې دي په سودان کې د کولرا ناروغي بېساري نه ده و کاله پخوا یوازې په 2 میاشتو کې د ناروغي 2000 خلک اغیزمن کړل او تر 200 ډېرې مړ کړل کولرا یو خورا ساري ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 402 نوي کسان وژل شوې دي اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي په وژل شو کې 15 ماشومان او 50 خزي هم شامل دي د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي دا له 2000 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي په دې اړه به نور جزئیات له عصمت څاروان وورو
په لبنان کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د دوشنبه په ورځ د اسرایل د هوایي ځواک جنگي الوتکو د لبنان په جنوب او ختیځ کې بریدونه وکړل د لبنان د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې په قربانیانو کې ښځې ماشومان او د مرستندویو ادارو کارکونکي شامل دي اسرائیل وای د مرجوبلو په شمیر کې زیاتوالی لدی کبل دی چې په وشتل شویو کورونو کې د وسلو زیرمې وي لدغه بریدونو ورسته نړیوالې رسنۍ وای زرګونه کسان د لبنان له جنوب څخه بیرو ته تشتیدلې دي
وضعیت هیڅ خوندي نه ده هغوی په هر ځای کې په موږ باندې بریدونه کوي نو ځکه ما خپل کورنۍ او ماشومان واخیستل او له دې ځایه ځو نو په یو چیرته
اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د سیدون له جنوبی بندر څخه بیروت ته اصلي لوی لاره د هغو کسانو له موټرو څخه ډکه ده چې له جنوبی سیمو څخه بیروت ته روان دي تر برید مخ کې د اسرائیل پوز لبنانیانو ته خبرداري ورکړی و چې له هغو ساحو څخه لیرې شي چې په حزب الله پورې تړاو لري او ټینګار یې وکړ چې دوی به په سیمه کې د ایران له ملاتړه د دې برخمنې ډلې پر ضد نور پراخ او دقیق بریدونه وکړي. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیل جنگي الوتکو په نیم ساعت کې په جنوب کې تر اتیا ډیر بریدونه کړي، په داسې حال کې چې په ورته وخت کې د لبنان په ختیځ کې سخت بریدونه کړي دي. د فرانس پرس خبریالانو تایید کړی چې د لبنان په جنوب او ختیځ کې د سختو بریدونو ژغونه اورېدل شوي دي. د اسرائیل د پوز ویندوی د دوشنبه په سهار په یوه خبری کنفرانس کې د لبنان خلکو ته په یوه بېساري پیغام کې وویل چې دوی د لبنان په کلیو کې هغو ملکي خلکو ته چې د حزب الله اړوندو ودانیو او ځایونو ته نږدې دي مشوره ورکوي چې له دغو سیمو ووزي. ادمیرال دانیل هاګاری وویل چې پوز به په ټول لبنان کې پر خورو ورو تروریستي هدفونو پراخ او ډېر دقیق بریدونه وکوي. هغه د دوشنبه په سهار د هوایی بریدونو د نوي پړاو د پیل په تاییدولو سره وویل چې دا بهیر به دوام ومومي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. هغه زیاته کړه
د
افغانستان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوی قانون چې تیره میاشت نافذ شو له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک له منځه وړلو ته رسمي بڼه ورکړه. افغان میرمنې او نجونې تر ډیره په خپلو کورونو کې بندې دي چې د تګ راتګ آزادي نه لري او د تعلیم یا کار ته لاسرسی په نشت حساب دی. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون تصویب او نافذ کړ چې له مخې آن د ښځو پر غږ هم بندیز لګول شوی دی. په دغه قانون کې ګڼ نور خلک هم له بندیزونو او محدودیتونو سره مخ شوي دي. په دغه قانون کې د امر بالمعروف د وزارت محتسبینو ته پراخ واکونه ورکړل شوي دي چې د دغه قانون په پلي کولو کې ترې کار واخلي. ښاغلی ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د افغان ښځو په اړه دې غونډه کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له هغې ډلې فوزي کوفي هم برخه اخیستې وه. اغلی کوفي غونډې ته وویل چې د طالبانو په حکومت کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم اغېزمن دي، خو ښځې په دې خاطر له سړیو د دې په خبره ګیله منې دي چې په سختو حالاتو کې د دوی تر څنګ ونه درېدل. د افغان ښځو په اړه په ملګرو ملتونو کې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي څو پر ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو او زور زیاتي د مخنیوي لپاره ګام پورته کړي. طالبان چې د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل وایي د شریعت په اساس د ښځو حقونه ورکوي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې کړي. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتون دروازې تړلې او تقریبا په اکثرو برخو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د نړیوالې ټولنې له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو لا د ښځو او نجونو په وړاندې په لګول شوو محدودیتونو کې نرمښت نه دی راوسته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام له خوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نشو کولای چې دې ته ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر یې په بیکاري تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو دپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. که یعنې د ادارو معیارونه هم فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. پخوا به په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس و په ماسټري و په علم و په اهلیت استخدامې دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس یې زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدرد خوړل. اوس زه ډېر دغسې کسان پېژنم لیسانس لري، 12 کاله مکتب، 4 کاله لیسانس، 14 کلنې زده کړو سره یو ځای دی، ناامیدي د ځان سره ګرځي. بېکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بېخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال و راغلی و، ما ته ویل چې زه بېخي له آینده څخه مایوسه یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونه ویني، په اجتماع کې خپل ځان ونه ویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د اوږو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چا یي او دوی ورباندې تپل سوي، دوی ورباندې اضافه یي، د اوږو بار یي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلېږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوند ورنه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پوهنتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څوک ته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم د دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼې؟ اوس وضعیت دغه رقم ده، په کور ناستې دي، که دوی ناهیلې ناامیده هم سي، بعدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي. زما په نظر دغه د حل لار ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلات را ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې سره دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړې دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنې ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي، یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنی خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي. اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفي تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی، په دولسم سم کې دی، مکتب نه پاریخ شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتوني وي، مکتبي وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي همدغه د خپل د بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امید دي. کومه انګیزه چې ورکوي، باید دولت له خوا نه ورکول شي. مثلا ډیګری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغه ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه. دوی بلا دی حالت نه راوځي، او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته کم کمواله راغلی، ورځ په راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي، یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي. ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا په درد وخوري، ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو. هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل کنه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي، باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې داسمه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر نا امیده کېږي، او دوی استراب اخلي لزان سره د ناهله او امیدي احساس مخترسي دل په برخه کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو لستون سره مخ کیږو له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته واخه او مناسب حل لار راو باسو دغه لامل لوجه موږ ته استراب او امیدي پیدا کیږي لیکن مهمه دا ده اصلا د ژوند تعریف هم د څه څه دی چې ژوند کې ستونزې مشکلات بدبختۍ جنجالونه د مسایل ټول راځي لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو نا امیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د ده د خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي کنه. دوی انتخابو کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې کنه، بیا د دوی ترمنځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډېرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنې د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې یاد کړل چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد سره قمي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط سره قم مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لرو وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له ځوان سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی، له داسې یو حالت سره خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه که هغه یې که چېرته دنده لرې هغه پکې شامل یې، که چېرته ته شخصي کار کوې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادات پکې شامل یې، ستا آرامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروفه سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروفه وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کېږي، ځکه چې د ذهن مصروفه دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان شته، علما شته، دیني برخې فعالان شته، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیشه هغو ملګرو سره څه کښېنم چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فایدې نه وي. کله چې هغوی سره کښېنم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان، یعنې تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري. په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېره مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کډیر واضح ووایم، هر ځوان مثلا خپل خپل پنځه وخته لمونځ وکړو، عبادات وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو. په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې د دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه. دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په د پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کړي، اضطراب پیدا کړي، ناهیلي پیدا کړي، ناامیدي پیدا کړي. خپل ژوند نه به یعنې په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستی. دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره هم انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کېږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي، هغه چې ناهیلي دي، ناامیده دي.
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ خو معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو. کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کېږي، کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي. پکار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، دې ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي ترڅو د دې حالت څخه وژغورل شي او د دې حالت څخه وساتل شي. د دې ترڅنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان د اروپایان د هغوی ته بوزي کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
بله، په اخر کې لاندې راځو د حکومت مسؤلیت ته. افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي. د دولت په چوکاټ کې ته ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نوې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژې ښه مثال دی، دې کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل
سي. ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی ذربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجی، د پروتوزواوی، د ویروسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف کړي، داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. د په پخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. د زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دی د بدن څخه ورکس کېدلی سي، انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي. خو وو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوي وي که نه وي پیژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دغه مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دک کې شل دانو ته رسیدي، یعنی کچيري یو دنه بکټریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو دک کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کې چې شل دانو ته رسیدي د رقم نو کچيري وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه کېدا ته رسیدي. د په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې زنی اراز ولا یم ربا بهست کوي، هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزای دی ده پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس، ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزره چند واری کوچنی دی، د ی بلابیل ناروغان دغه رقم رمه بنست کی لکه تخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروی جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل، دغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځبل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بېست کی اراضه ولایم را بېست کی، هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته بد تخې دی، یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکي د هغه برخه اراضه را بېست کی. او بل فنجي، دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري، د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي، د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې تاوان رمه بنست کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. په بل عبارت تر توایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا چې د موږ د درمل په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې چې یو ګولې خوري د مریض لپاره، هغه د فنجانو په کومک باندې تر کومه حده پورې منستر راځي، خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناک ناروغیان یې رمه بنست کی دوه لپاره. یو ناو چې د انسانانو نه جوړې رمه بنست کی، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا، د پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دی ناروغي رمه بنست کوي، او دا غسی اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو، دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسی ویلی کمونی ویلی خود انافیل شزنه په واسطه باندې رمه بنست کیږي، چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنست کیږي، هغه مثلا د لوړه درجه تبه رمه بنست کیږي او یا هم خوله رمه بنست کیږي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي، د انافیل د غوماشي ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریان استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نجوړی نسی تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان، بلکې دا نجوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمه بنست کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو، هم سیدي ویلي چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رمه بنست شي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رمه بنست کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل انسان کې دی، بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستا وی دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، آیا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چاغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل سوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل سوی دي. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل سوی دي. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتې په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیونه څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزې تر په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نالقا سوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پوند ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې د دوی پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندۍ نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندۍ په نامه یادیږي او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندۍ ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځته راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوانمو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې شته ویل کېږي سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې ده وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شهم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم احاطه کړي دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شل لارې سره رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغه پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسره غلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کوم نوې حجره چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن له ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنه. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوی مواد مو هم پیژندلی دی په مخکلي درسونه کې چې هستوی مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې وشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره وشتي شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو وشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډېر زیات لیدل کیږي. د میتوسس عملیه کې د میتوسس نیمګړي پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یوه حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسس دی، بل یې میوسس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړه، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بالغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځه چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا نفریه ته ننوځي. په هر 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفریه ته ننوځي. هر تخمدان د نفریه په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه په خپله نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سی یا داس ویلی سو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د درو یا هم څلورو ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولی چې د څلور څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القاسي بیا دی تخریبیږي، هغه خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنې مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتني عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي، چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید دسکاته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اورغه ځوان دا څوک چې ګولې اورد د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کې د خپلوان پراته دې څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان د څوک چې ګولې اورد شته جنازه را پته دمر کی چغو کله کور اخستی پرشنو جل کو باندې دو تو نگر دی وانا خبر سو کابل اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پاس کے وبھی نی کرم او ماشو بنا سوچے چھ گولے